د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کور ویم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته د کندز د ښار د جګړې تازه حال درکو. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
امریکایي ځواکونو منلی چې په کندز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسېدلی دی. اخوا د بې پولو ډاکترانو سازمان ویلي چې په دغې حمله کې درې کارکوونکي وژل شوي او 30 نور ترید هم دي. افغان چارواکي وایي د کندز په ښار کې تېره شپه تصفیوي عمل هل 30 طالبان وژلي او 10 نور ټپیان دي او 10 نور یې نیولې دي. او په بهرنی خبرو کې ما اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تېره ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. پوره خبرونه. امریکایي ځواکونو منلی چې په کندوز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسېدلی دی. دغو پوځیانو نن په یو بیان کې تایید کړی چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په خاطر د هوایي حمله نن سهار 2:30 بجې شوه چې کېدای شي یو روغتیایي مرکز ته هم زیان اړولی وي. اخو د بې پولو ډاکترانو سازمان ویلي چې درې کارکوونکي په یوه هوایي حمله کې په کندوز کې وژل شوي او 10 نور هم ترید هم دي. دغه سازمان د یادې حملې په اړه چې صحیح کارکوونکو او ناروغانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي او روغتیایي مرکز یې هم ویجاړ کړی دی، سخت اندېښنه ښودلې. وسلوالو طالبانو هم له دې مخکې په یو بیان کې بهرني ځواکونه تورن کړي وو چې په یو روغتیایي مرکزي هوایي حمله کړي او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکي وایي د کندوز په ښار کې تېره شپه د تصفیوي عملیاتو پر مهال 30 طالبان وژلي او 10 نور یې نیولې دي. د کندوز ښار د دوشنبې پر ورځ طالبانو ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې راپدې خو په کندوز کې د وژل شوو طالبانو شمېر 300 ته رسیدلی دی. د کندوز په اړه په بل خبر کې اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4.5 زره بېځایه شوي کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې ده. دغه ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ریاست په پرونی غونډه کې چې مشري د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق کوله، د کندوز او بدخشان ولایتونو د کندوز او د تخار او بدخشان ولایتونو د اسرائیلي حالاتو کمیټې دفترونو موظف شول چې د کندوز ولایت بېځایه شوي ته نقدي او غذایي مرستې په دقیق ډول ورسوي. په کندوز ښار کې له تېرې دوشنبې راهیسې شخړې امنیت چې لکبلې په دې خار کې د خلکو عادي ژوند اغیزمن شوی، کاروبار ټکنه شوی او په سلګونه کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له خپل سلويختو ملګرو سره په هوایي بریډ کې وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وی چې دغه کسان د جمعې په ماخام د بدخشان د بهارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نومول شوی والی قاری فصیح الدین نومیده چې په بدخشان کې په زیاتو جنایتونو کې لاس درلود. اخو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو پیغام کې د مولوی فصیح الدین وژنه رد کړې ده او ویلي دي چې هغه ژوندی دی او د مرګ خبرې د حکومت اوازیدی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې یو نوی روزونکو تر مشرۍ لاندې د زیمبابوي په مسابقو کې برخه اخلي. د کرکټ بورډ وایي د مشر روزونکو په توګه د پاکستان د کرکټ لوبډلې د پخوانی کپتان انضمام الحق ګمارنه به افغان ټیم راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل دغه سیالیو ته د افغانستان ټیم په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. پام کړئ د افغانستان خپل لومړی ورځنۍ نړیواله سیالي راتلونکي نه بلې جمعه له کوربه هیواد زیمبابوي سره ولري. افغانستان او زیمبابوي په بولوویا کې په خپلو کې 15 ورځنۍ او 20 اوره مسابقه وکړي او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ وبیا یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو وی افغانۍ او یا پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ نوې پوله، د امارات یو درهم اوله افغانۍ ډیر شپوله، زر پاکستانی کلدار 14 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3.50 پوله. سیمی او نړی خبرونه ته خرغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. د بهرنیو چارو دغو دوو وزیرانو د سوریې او د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. جان کیری او جواد ظریف له خپل سلاکارانو وغوښتل چې له کوټې ووزي سو یو په یو وغږیږي او بیا تر غونډې وروسته دوی ته توضیحات ورنکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری وویل چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د ایران د اټومي تړون اړه خبرې وکړې. دا دوهم ځل دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوی سره کتلې دي. یو ایراني چارواکي بیا وویل چې ډانکری او جواد ظریف د سوریې د شخړې په اړه او هلته د روسیې د هوایي بریدونو په باره کې خبرې وکړې. روسیا وایي په سوریه کې د درېمې ورځې لپاره هوایي حملې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 12 اهداف یې په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو ډیپلوماتیک کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو شپږ حملې کړي دي. د ویلي په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه شوی او ویجاړ کړل شوی دی. د مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکې د سوریې په حلب کې د قماندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ وشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قماندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزي په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غراس په سوریې کې له بیلابیلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي په وشتل شوي ساحو کې د اسلامي دولت سخت زیدلی حضور ندرلود. اخو د امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب روسي او روسي نظریات رد کړل او ویلي لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگتن کې خبري کوي ویل د سوریې په مسأله کې د روسي چلند د غمیز خواته دستور ورکول دي. ولسمشر اوباما وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلاریو اپوزیسیون پر ضد کیږي او روسیا پکې دخیله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنل چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي هغه څه چې ښایي نتیجه نه ده ورکړي. ایران د بحرین لیو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایرانی ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې د ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وایست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بمی بریدونو کې لاس درلود. بحرین تیرونی مرکز منامې ته نږدې د بمونو د جوړېدو یو فابریکه کشف کړه او تورې پوری کړ چې ایران د دې پیښې تر شا دی. ایران دا تورونه رد کړل. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوی روانه میاشت په یوکراین کې وشي ښایي د یوکراین په ختیځ کې له روس پلاوی بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کال پورې وزنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپلې ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیز حکومتونه وایي دا به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په مینس کې لاسلیک شوي تر پښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د یوکراین له ولسمشر پیټرو پروشینکو، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره ترکتنې ورسته وکړي. اولاند ویل انتخابات به زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د یوکراین په ختیځ کې داسې انتخابات وشي چې د مینسک موافقې ته پکې درناوی نه وي شوی. د مینسک موافقه کې د یوکیف لپاره د کال تر پایه مهلت ټاکل شوی چې له روسیې سره په خپل پوله یو ځل بیا بشپړ کنټرول حاصل کړي. او د سیمه نړۍ مهم خبرونه لمل تیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. وړاندې په خبرونه کې د دې جګړې په اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکو.
پښتونستان په ورنشتا ډیر شمیر د ملي اردو قطعات هم ورسېدل. تازه نفس
د پوځي چارو د چیرونکي جنرال عتیق الله مرخیل نظر مې هم د همدې جګړې په اړه اخیسته.
په خاص کې خو علي خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات کوچي خلکو ته اوړي.
د کندوز جګړې سربېره په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې د جګړې په اړه د روسیې پر بمبارۍ لویدیز انتقاد کړی دی او په دې اړه به واوري. همدارس د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د زړه ناروغۍ په عمومي صورت سره که چیرې تداوی ونیسي یا ورته پام ونیسي دا وژون کې دی.
د د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د دې جګړې له وروستیو جزئیاتو مو خبر کړو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او تېره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي د عملیاتو په نتیجه کې یوازې تېره شپه څه باندې 1.5 وسلوال وژل شوي او لس تنه نیول شوي دي. بل لور ته د سر سلیم نړیوالې کمیټې د کندوز په روغتونونو کې د روغتیایي وسایلو، پرسونل او نورو اسانتیاو پر نشتوالي اندېښنه ښولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز ولایت کې تصفوي عملیات پیل شوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه شوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندوز ښار کې په دولت ضد وسلولو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندوز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات ښه روان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان پرونشته ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل. تازه نفس او پرونشته په عملیاتونو کې د کندوز د ښار تصفیې لپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندوز خلکو ته، د کندوز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 1.5 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه یې ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو کندوز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبه په ورځ وویل چې کندوز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ شوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې شوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جین نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیاتو روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. روغتیایي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او په روغتونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څرنګه چې اوس روغتونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روغتونونو ته ولېږدوو. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندوز امنیه قومندان ویلي چې په کندوز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څخه باندې 300 مخالف وسلوال وژل شوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندوز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 500 وژل شوي کسان وروړل شوي دي. تر اوسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام دقیق شوي نه دي.
بیا هم د کندوز د جګړې په اړه معلومات درکوو. خو په بدخشان کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی قاری فصیح الدین له خپلو 30 ملګرو سره په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او کندوز ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون ورسید. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي نه په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو په باب پوښتنه کړې ده. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
عملیاتونه خو په کندوز کې نور هم ادامه لري. زموږ ټول ځانګړي قطاعات چې په کندوز کې شته دوی اساسي هدف او اولویت دا دی تر څو خپله کندوز ښار د توریستانو نه تصفیه شي او پاک شي. په تېرو 48 ساعتونو کې موږ ډېر زیات شمېر عملیاتونه ترسره کړل او په نتیجه کې زیات شمېر توریستان هم له منځه تللي. پرون شپه هم زموږ ځانګړي قطاعات عملیاتونه ترسره کړل. یوازې تېره شپه یعنی 10 کسه توریستان له منځه تللي او 10 کسه نور نیول شوي دي. نو هم دغه توریستان د عام وګړي یا ملکی خلکو په کورونو کې یا ساعاتو کې دي پټې دي او زموږ اساسي هدف د دې عملیاتونه دا دی تر څو کوڅه په کوڅه دغه ښار تصفیه شي او دغه خلک چې دوی پټ دي او ملکي ځایونو کې یا غیر نظامي ساعاتو کې دي شتون لري دوی له منځه لاړ شي.
بله صدیق صاحب، په بدخشان کې د طالبانو یو والي وژل شوی دی، دغه ورځ په دې کندوز کې هم د ځینې مشران وژل شوي دي. که مشخصه توګه راته ووایاست چې په دوی کې مهم کسان چې وژل شوي څوک دي؟
هوایی بریچ تر سره سو په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو ډېرې لوی قمندان چې فصیح الدین نومېدی مولوی فصیح الدین او دا د بدخشان نامنهاده والی و د طالبانو لخوا دا وژل شوی د څلوېښت نورو تروریستانو سره دا لوی تلفات دي طالبانو دپاره. مولوی فصیح الدین ډېر یو جاني او قاتل او تروریست و او په بدخشانو کې ډېر لوی جنایتونو کې دا لاس درلود. د دې وژنه کېدای شي چې ډېر وضعیت باندې تاثیر ولري. په دغه تېر هفته کې یعنی ډېر شمېر تلفات طالبانو ته اوښتي دوی قمندانان مړه شوي، خاصتاً هغه کسان چې په کندز کې دوی استولي وو د جنګ په برخه کې شهبري وو کې هغوی وژل شوي دي د طالبانو نامنهاده ولي قندز دپاره دوه ورځې مخکې په عملیاتونو کې له منځه لاړه. نو موږ دغه تېر هفته کې ډېر دا ویلي دي چې د دوی هغه اصلي کسان مړه شوي. نو بیا هم زموږ کوششونه ادامه لري د بهارک دپاره د وردوج دپاره چې وردوج هم تصفیه شي. بهارک کې موږ پیشرفت درلود، نو زموږ قوتونه بهارک کې دي، اما وردوج دپاره کوشش کوو چې هلته هم د خلکو په مرسته صحت تصفیه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وویل تیره شپه په کندوز کې تر دېرش ډېر طالبان وژل شوي او لس تنه د کندوز د ښار په جګړې کې ژوندي نیول شوي دي. په یوې خبرتیا پسې سیمې ته ورځو او له هغه ځایه به د ازادي راډیو خبریال له تاسو سره د دې جګړې په اړه تازه معلومات شریک کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. اجمل آریان، د کندوز جګړې په اړه ستاسو تازه معلومات څرنګه دي؟ دغه اوس هم جګړه روانه ده په ښار کې؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته. له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او همدارنګه هوایي بمباردین شوې ده په یو شمېر سیمو کې. خو د سیمې خلک وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. شپږ ورځې سره چې دغه جګړې ټول وباسه دوی د هغه خوراکي توکي کوم شی چې درول په کورو کې هغه هم تمام شوي دي او اوس ښار هم دی، ښار هم تړلې ده، څوک نشي کولی خپل کورونه نه ووځي ځکه په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبانو لاسوګن کورونه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي.
په کومه سیمه د ښار کې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي دي او له هغه ځایه سنګرونه جوړ کړي؟
اول به لاړ شو د کندوز ځای. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال دغه جګړه د کندوز سپینزر چمن شاوخوا خاکانی سیمه کې یعنی چاردرې سرک سره په دغه سیمه کې همدارنګه د خانآباد بندر سره په دغه ځای کې دوی له طالبانو سره په جګړې کې بوخت دي. خو یو شمېر کورونو یې زنګ وهلی و چې دغه مهال وسلوال طالبان د سپینزر چمن شاوخوا دغه کورو ته لوړ پوړې ودانۍ چې دلته ختلي دي د افغان ځواکونو په مقابل کې جنګېږي.
دغه دوه سیمې چې تاسو یادې کړې د دوی ترمنځ یوه پراخه فاصله شته نسبتاً، د دغه فاصلې په منځ کې هم جګړه روانه ده، یعنی د کابل د بندر خواته؟
بله بله، کابل بندر د کابل بندر په استقامت کې همدارنګه د خانآباد بندر په استقامت او د سینوای ناشر په دوه منځ کې او د تخارستان مدرسې سره دغه مهال جګړه روانه ده.
په کوم روغتون باندې چې بمباري شوې ده د هغه په باره کې تاسو تازه معلومات لرئ؟ چې په روانه خبرونه کې په خبرونو کې مهم دا خبر درلود
تر اوسه پورې دغه خبر خو ځایي چارواکي تاییدوي چې په دغه روغتون باندې بمبار شوی ده او تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي ورته رسېدلي چې څومره کسان په دغه کې وژل شوي دي او څه تعداد زخمیان دي.
اجمل آریان، مننه. د ازادي راډیو خبریال چې د کندوز د جګړې تازه حال له تاسو سره شریکو. د دې جګړې په اړه مې د پوځي چارو له کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او په البته په تېره خپرونه کې مې دا مرکه وکړه او له هغه څخه مې پوښتنه وکړله چې د کندوز د جګړې سوق او اداره له پوځي اړخه څرنګه روانه ده. له ده به یې واورو.
څرنګه چې لیده کېږي نواقص لري، نواقص ډېر عمده نواقص دي ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده. دغه حالت چې ګر څه مګر له نږدې نه مې نه دی لیدلی خو له خبرونه چې اورم دوی یوه اشتباه ډېره غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپیر احاطی نه کار اخیسته وی کندوز خار د څلور خوونه احاطه کړی وی او بیا آهسته آهسته دوی خپلو حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچي او بمبار د هوایي نه ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات
البته جنرال صاحب تیر ورځ مو کوم راپورونه درلودل امنیتي ځواکونه ویلي اوسې اشاره تقریبا په یو ډول محاصره کړی ده په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې او په هوایي بمباری کې هم دا اولین خبر دی چې په روغتون کې ځینې کسان لګېدلی دي لیکن تر دې مخکې د تیرو ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خپره سوي او آیا ممکنه ده چې د یو ښار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وزل سي؟
نو هوایي بمبار داسې ده چې هم دقیق وي هم دقیق نه وي. که چېرته داسې وي چې نقطه‌یي اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف، هلته بیا کېدای شي چې دا دقیق وي. اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري، هغه بیا صرف د توپچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته، ولګي بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي، ضرر ډېر زیات رسوي ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي. خو د ټولو محاصرې مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنې له میدان هوایي نه شروع کړې وه همداسې تر بالا حصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي، ولې شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده، طالبان السنګر نیولی ده، دوی د ښار له خوا نه هم باید دا تقرب کړی وای.
جنرال صاحب محترم، تاسو وویل چې کندوز باید یو ډول محاصره شوی وای او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای، فکر نه کوئ چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه او کچیرته دغه جنگ تمدید شي وشي د شار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به له ډیرو سختو مشکلاتو سره نور هم مخامخ شي؟
بالکل، د تا خبره دقیقه خبره ده. اوس هم دا جګړه وګدیږي، اوس هم لیوی خو لیوی جنانه شروع کیږي، دغه خلک خو دا خو پیاده خلک دي، معنا ورکوي منډه اخلي ځي له یو موزی نه بلې ته له بلې موزی نه بلې ته، دا خو داسې شکل دی. خو د ما مطلب داسې ده که له هرې خوا دوی راداخل شوي وای دا مقاومت کمېده، اوس خو مقاومت یوې خواته سي لکه جبه غوندې راځي، ما مقاومت ډېرېږي.
له جنرال عتیق الله امرخیل څخه په مننې د کندوز د ښار د جګړې مسله د کابل نننیو ورځپاڼو هم څېړلې ده. اسد الله الدین دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپلې واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکي او رواني کنټرول لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډیر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نشي. په سرمقاله کې راغلی چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بیلابیل ښودل کیږي او په کار ده چې د یوې ژورې څیړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډېر بېګنا کسان وژل شوي او اوس هم د خلکو زورول روان دي او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک عقدمن کړي وو او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لوی استخباراتي جګړې بیلګه دا بیا د وسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي او د جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړې چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څیر تشریفاتي وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پیښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه خلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
افغان ځواکونه څنګه بیرته د کندز ښار ته ننوتل او څه یې وکړل؟ دا سجی رډو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له رضوان مراد څخه اور.
له طالبانو څخه د کندز ښار د بیرته نیولو په لړ کې افغان ځانګړو ځواکونو مهم او اساسي رول درلود. کمانډو سرتیرو په کندز ښار کې چې طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ ونیو، د وسلوالو تر کنټرول لاندې حساسې سیمې په نښه کړې. زیات شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د کندز په عملیاتو کې وښوده چې له سختو امنیتي ازمونونو څخه په بریالیتوب سره وتلی شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي ځانګړو ځواکونو د کندز ښار په بیرته نیولو کې کلیدي رول ولوباوه.
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتند، تانستند با استفاده از روش ها و تاکتیک هایی که قبلا آموزش دیدن ولایت کندز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنند و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازند.
در پوزی چارو کارپوهان وید افغان زنگر و زواکون و شمیر شو خوالت زر و ترسیگی چه پا مادران و وصل و تجهیز دی او در پولیس و اوادی سرتیرو پا مقایسه لخو مالی امتیازاتو هم برخمن دی. د روان میلادي کال په جون میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو د بدخشان یو شمېر ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. د هلمند موسی کلی له طالبانو بیرته ونیوله او په کابل کې د څو سان وشونکو او ډله ییزو بریدونو مخه ونیوله. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي ځانګړي افغان سرتیري د شپې لخوا په ترسره کیدونکو عملیاتو کې هم خاص مهارت لري.
اینا دارای تعلیمات بخصوص می باشه که اینا در شهرها چطور فعالیت بکنه، در قریه چطور فعالیت بکنه، در جاهای صعب العبور مشکلاتی بسیار کوها باشه چطور فعالیت بکنه، دارای سلاح خاص می باشه.
دا افغان ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خزینه سرتیری هم خدمت کوي چې د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو کې د کورونو د تلاشۍ په برخه کې مهم رول لوبوي. کارپوهان وایي اوس چې نړیوال ځواکونه مخ په کمیدو دي، د تروریزم ضد عملیاتو او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځانګړو افغان ځواکونو رول او ونډه په پراخېدو ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دو پاکستانی طالبانو دو مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دو افغانی طالبانو دو کوشش و یو نتیجه ده
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تشناسمن لاندی پروگرام کې نن لاسادی رادو د کندز په ارتباط تاسو یو بحث اوریدل شي. کې دې چې تاسو په دې بحث کې د ټلیفون لاري برخه واخلي او هغه کسان چې په کندز کې د کندز د شهر دننه اوسي هغه کولی شي چې په دې پروگرام کې برخه واخلي، خپل ستونزې د ازادي رادیو تشناسمن لاندې پروګرام د لاري له چارواکو سره شریک کړي او همدارس د جګړې حل ورکړي. البته دوی کولی شي چې د ازادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ وهي. د خبرونې پترس کې به د ازادي رادیو د ټلیفونونو شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولي دي.
محمد فهیم ادیب د میدان د کوټیا شونه په راستول سمس کې لیکلي دي د کندز ملکی خلک له طالبانو راضي دي، کله دولت نه د واقعي جواب پوهیده. ازادي راډیو راپورونه خبروي، تاسو خپل فکر وکړئ. راپور زموږ قضاوت ستاسو. قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلي دي د امریکا بمباری باید پر کندز بند شي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي دي ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي څو پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. نقیب الله له کندهار لیکلي دي په کندز کې د ملکیانو ته پاملرنه وشي. البته دغه اسمس ځینې اسمسونه سم نه لوستل کېږي. یو بل اوریدون کې عبدالرحمن لیکلی دی، د کندوز په جګړې کې باید د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وشي او په دې برخه کې امریکایان او طالبان باید دوی ته پام وکړي. ځینې نورو اوریدونکو بیا د کندوز د جګړې په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي دي، د دې له خطره چې د جګړې په ارتباط باندې سمسونه موږ د دې لپاره نشو لوستلی چې دغه اوریدونکي مشخص کسان نه دي څو وپوهیږو سې دوی له کومې سیمې دا خبره کړې ده او په کوم صلاحیت باندې دا خبره کوي. فرزن یو لیکلی دی سې د کندوز ښار ټولو وسلوالو ځواکونو نیولی دی، او بل لیکلی دی سې د کندوز ښار طالبانو نیولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانک زیست خبر.
امریکایي ځواکونو منلی چې په کندوز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسېدلی دی. خو د بې پولو ډاکټرانو سازمان ویلي چې درې کارکوونکي په یوه هوایي حمله کې په کندوز کې وژل شوي او 1.5 نورې هم ترید هم دي. د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا په بدخشان کې د نومول شوي والی قاري فصیح الدین وژنه رد کړې ده. افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې یو نوی روزونکی انضمام الحق تر مشرۍ لاندې د زیمبابوې په سیالیو کې برخه واخلي. انضمام الحق چې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان دی، پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي په توګه وګمارل شو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تیره ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب روسیې وروستي نظریات رد کړل او وی ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وی هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوی روانه میاشت په یوکرين کې وشي ښایي د یوکرين په ختیځ کې له روس پلاو بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کاله پورې وځنډیږي.
په کندوز ولایت کې د نامنویو وروستیو پیښو د فرا ولایت اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. یو شمېر فرایان وایي چې د فرا ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شته نو باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د تأمین ډاډ خلکو ته ورکوي. په دې اړه له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت اوسیدونکي د کندوز ښار سقوط اندېښمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې دي ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فرا په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فرا پر ښار برید وکړي. فرایي اوسیدونکي وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلې کېږي.
د کندوز وضعیت پر عامه اسحان باندې منفي اغېزې شي لکه د فرا پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر شي. د فرا امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی، د ترافیکي امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندوز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبلی خو بیا د فرا ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې د فرا د شهر د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فرا د کندوز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فرا ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او کارتیا و نو دی خپل به هم ځان د امنیت د تامینولو لپاره قربان کړي.
د کې هیڅ ځای کې اضافې او خلل وجود نه لري. د لوی خدای حکم سره څه چې مو پتوان کړي څه چې بندګۍ ایجاب کوي د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فرا له خلکو سره، د نظامی شورا د رئیس په توګه، د والی په توګه، او کچېرته ایجاب کوو چې هغه ورځ تر رسیدو چې نوبت زما د مرمۍ راځي زما مرمۍ به مخلاصيږي او کدي مرګ ضرورتونه یو مړی به په دې فرا کې دیوالی هم وي.
د فرا ولایت ټول ټل لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کښت او قاچاق او همداشان د فرا ګاونډیتوب د ایران او د هیواد نامنو ولایتونو سره په دغه ولایت کې د نامنې عمده لامیدونه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د زړه د ناروغي په اړه تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس نړیواله موضوع روسیې په سوریه کې یو ځلی بیا هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت یادایش ځینې نور اهداف یې په نقشه کړي دي. البته لویدیز شک کوي چې روسیې به داعش په نقشه کړی وي، خو مسکو ټینګار کوي چې په سوریه کې روسیې اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه وړاندې کوي.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش دوله اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې د چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبری اجنس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو یې شپږ حمله کړي دي. د ویلی چې په دغه حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نشه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قومندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نشه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ وشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قومندۍ او مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې لبیلابیلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریز ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمه ولی
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د حواله لري ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله هم جګی سوي نیوي دا حمله به ګټي دي. د سوریې پاوس په سوریه کې وازنې ځواک دی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. روسله هغه چې تیر میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ورور ادا کړي چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د تروریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمتر پیسکوف خبر اعلان ته ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته په ټینګار سره ویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. ګومان کیږي روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم لا تړی ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنگیالي په نشه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې روسیه هڅه کوي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې شي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نور متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریه د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بند کړي. د دې پر ځای دی د داعش ډلې او پالقیده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد امراض قلبی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجیب الله جلالزی متخصص امراض قلبی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. اول در مورد می بیماری قلبی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است.
سلام به شما و شنونده های محترم. در مورد بیماری های قلبی اگر گپ بزنیم بسیار یک طیف وسیع است. اگر به دو گروپ عمده تقسیم میشه، امراض ولادی است و امراض کسبی. امراضی که ولادی گفته میشه یا مردم ما زیادتر به نام سوراخ های قلب میشناسن و یا مشکلاتی که از ابتدا وقتی طفل تولد میشه در قلبشان میباشه، ارتباطات غیر طبیعی بین اجواف قلبی می باشه که اکثرشان قابل تداوی است، اما بعضی اشکال شدیدی داره که مشکلشان بسیار شدید می باشه و مشکل است تداویش. و گروپ دوم که امراض کسبی است که بیشتر بعد از سن 40 تا 50 سالگی انسان می تانه مصاب شوه، بیشتر پیش از اون می تانه و بعد از اون. اما ما به شکل اوسط گفتم امراض است که از سبب بلند بودن کلسترول خون و ریسک فاکتورهای دیگه مثل سیگارت و سن و عدم فعالیت فیزیکی و ارتباطات فامیلی یعنی ارثیات ایجاد میشه.
زنده باشین دکتر صبح. حمله قلبی چی است؟ چی نوع یک بیماری است؟ چی وقت بروز میکنند از افراد؟
حمله قلبی بیشتر در شکل دومش که کسبی است در این شکل واقع میشه زمانی که شیریان ها یا رگ هایی که خود از عضله قلب خون میرسانه بند شوند یا مسدود شوند، در یک قسمت قلب خون نمیرسه و باعث ایجاد حمله میشه. اون قسمت قلب وظیفه خود از دست میده و نظر به ایجاد حمله میشه که نظر به ای که شیریان خورد است یا کلان و سطح حمله به اندازه حمله خورد یا حمله کلان میباشه.
آیا حمله قلبی یعنی حتما کشنده میباشه؟ یعنی چندین بار سر یک فرد به بالاخره از بین میبرش، کدام نوش خطرناک میباشه؟
قسمی که پیشتر گفتم نظر به وسعت است. اگر شیریان کلان بند شوه، حمله قلبی در اولین تظاهر خود میتونه انسان از بین ببره. حتی بعض وقتا در کشورهای بسیار با امکانات وسیع هم شخص تا شفاخانه نمیرسه، اما در اکثر حالات اوقدر شدید نمیباشه. یک شیریان اگر کمی خورتر باشه میتونه شخص به شفاخانه یا مرکزی برسانه. دیگه این وابستگی به همو اندازه داره که کجا بند شده.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. کدام افراد بیشتر به می خطر مواجه هستند که به بیماری های قلبی مبتلا شوند؟
امراض قلبی که شکل کسبی داره، ما بیشترم بعضی ریسک فاکتورهاش نام بردم. یک خو ارثیات است. اونایی که در والدینشان یا در اقارب درجه اول کسایی داشتن که مصاب امراض قلبی بودن، اونا میتونن مصاب شوند. و بیشتر از او ریسک فاکتورهای قوی دیگه که است، بلند بودن چربی های خون است، کلسترول که انواع مختلف داره و سیگریت کشیدن است، عدم فعالیت فیزیکی است، چاقی است یا زیاد وزن، تمامشان دست به دست داده باعث ایجاد امراض قلبی میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما روی خط هستن، قاری صاحب پشتون. مشنوی مینا چی صحبت دارن؟ بله قاری صاحب سلام
علیکم. اول محترم خورتات سلام علیکم بازادی رادیو تولو کارکون کاوری دون کو تاسو ته زما مېلمه ډاکټر صاحب سلام علیکم. اوزو متکله د ژوند مو فخر زما ډاکټر صاحب څه څه پوښتنه دي؟ دا تکانې قلب بله او دا تکانې قلبي یعنی د شي ما پوښتنه دا یو قسم دی که څوک کس ورې داشي او بل پوښتنه مې دا ده چې دا پښین پر کمه لري او یعنی په نور کې د دې پیدا کېږي که په شوزه کې او بل په دغه ټول انسانانو کې د دې پیدا کېږي که په ځوانانو کې که په سپینږیرو کې یعنی او کچیر
اجی ونیش سمره خطرناک دی ودیره پر علاج شری اصلا. اجی سپستاسی هدف تکان قلبی څه دغه دی؟ زړه حمله ده که یوازې د زړه لیک دی؟ دا مو هدف دی.
ایا از ما هدف دې تکان قلبی څه خلی
راش؟ تشکر. بفرمایئ ډاکټر صاحب.
د دې که د زړه ناروغي په عمومي صورت سره که چیرې تداوی ونیسي یا ورته پام ونیسي دا وجون کې دی. خو د زړه ټکان چې څوک لري دا همیشه هم نه ده، داسې نه ده چې اتمی به دا د زړه ناروغي ښکاره کوي. کیدای شي چې په ځینو کسانو کې یو څه حساس وي د تور چای د خوړلو سره یا د کافي یا د قهوې د څښلو سره، په دې کې هم یو څه ټکان د زړه پیدا کیږي. یا بعضې وخت یو انسان ډارېږي، یو څه اضطراب کوي، د چې یو ناوړه پیښې سره مخامخ کیږي، په دې حالت کې زړه ټکان پیدا کیږي. خو همیشه داسې نه دی، ځینې وخت کیدای سي په ناروغیو کې هم د حالت پیدا سي. نو هر څوک چې په دې ټکان اخته کیږي ډیره ضروری ده چې یو وری خو حداقل یو ډاکټر ته ورسي چې هغه وګوري چې دا نورمال ټکان دی او که چیرې د یو خرابې ناروغي ښکارندوی ده.
و گفتن که بیشتر به سن ارتباط داره یا زنا یا مردا کدامش بیشتر مبتلا میشن؟
د زړه ناروغي کې ټکان که چیرې مخ په وږی گو دا کېدلی سي په هر سن کې رامنځته سي، په نارینه او په ښځو کې. هغه کوم فیزیولوژیک شکل چې دی چې نورماله خبره ده، دا واضح خبره ده چې ښځې تر نارینه و ډېرې حساس دي، دوی کې کېدلی سي دا ټکان پیدا سي. اما هغه پاتولوژیک یا مرضي شکلونه چې دي هغه کېدلی سي په هر چا کې پیدا سي.
سپاسګزار ډاکټر صاحب. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خورکی تکولو مخکتا او مستاسی محترم ملمان دکتر صاحب تا او دازادی رجیو تولو کارکون کتا بلدی منیدت سلامون اولندیکم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب. بفرماین
محترم دکتر صاحب بخونی دا پستن دا سی داغه دا زور حمله سی پری چابان جراسی او هغه بیا بالپور من بعضی وقت مغزی نسی مری دا اکثر وقت چاغو کسانو کی پیشیزی
هغه چا کسان کله کله دغه مشکل وپیښیږي او د فشار او د زړه حمله د خپل مابین کې تفاوت او فرق او بل د دې لپاره دا مطلب دا ارثي ده او غیر ارثي ده د مرض او د دې لپاره سړی د څه ډول غذایي رژیم څخه کار واخلي چې د هغه سیستم پر څه ډول یې څه شی وخوري او سپورت په دې کې مومید واقع کېږي او که نه او نور نو
سلامت باشین توخی صاحب. دکتر صاحب بفرمایید، چندین سال یک جای مطرح کردن، بفرمایید.
توخی صاحب دومره کی خبری دی وکړی چې یو ډاکټر غواړي دغه خبری وکړي دغه ټول تا پایل کړي. ما ته ډیر خوند راکې. د اول باید هغه برخې څو هم چې تاسو ول د فشار د وینې فشار د زړه د حملې سره ارتباط لري کنه؟ بالکل ارتباط لري. یو لږه ریسک فاکتورونه یا د خطر د فاکتورونه څخه چې د زړه حمله رامنځته کوي او هم د وینې لوړ فشار دی. کچېری او سره یو انسان نارینه وي څخه ځوي لوړ فشار ولري، ډیر وخت لپاره د درملنه ونیسي، دا زمينه مساعده د زړه حمله ته. دا موضوع بل تاسو د خوراک په اړه ویل بالکل ډیره مهمه ده. د روغ زړه د لرلو لپاره غذایی رژیم ته پام ډیر مهم دی. پس عمومي صورت سره سبزیجات او میوه‌جات دا ډیر ګټور دي، د وجود ټول ضرورت هم پوره کوي. خو کولای شو کله کله غوښه هم وخورو په منځ کې، اما دومره ډیره دي نه وي چې وزن زیات کړي یا انرژي دومره واخلو چې هغه بیرته مصرف ولای نسو. ځکه په حیواني محصولاتو کې لکه غوښه دا کوچا او دغه د شودو محصولات چې دي په دوی کې انرژي ډیره زیاته ده، عمر ده چې بیرته نه مصرفیږي. نو د دې موادو مصرف یو څه کم سي او سبزیجات او میوه‌جات زیات سي دا به ډیره کوي.
یکی هم گفتن کرسی است، شما خوره بارها ذکر کردین کرسی است.
بله دیگه د سوال شون چیز باقی مون
نه خیر، فقط هم موضوع سیات بود. ولی یک دوست ما به اسم محمد حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام خدمت دکتر صاحب و خدمت فرشته جان.
سلام خدمت شما هم برادر، بفرمایید.
دکتر حنیف از ولایت قندوز، سوال ما دکتر صاحب است در راجع به سوراخ کلب. سوراخ کلب به این ارسیسته، یعنی مثل یک بچه یا دختر که تولد میشه با سوراخ کلب مبتلا باشه و دومی سوی میشه باشه و یعنی و دیگه عوامل سوراخ کلب چی هست؟ این لطفا بتایید.
سلامت باشین برادر، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب با شما صحبت های دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر از مشکلاتی که به شکل ولادی در قلب می باشه یا فرمودید شما سوراخ قلب، اکثر ارتباط فامیلی داره. به مخاطر وقت ما پیش یک طفل می بینیم که مبتلا به یک سوراخ قلب یا عدم سوء تشکل در قلبش است، معمولا ما اطفال دیگه و فامیل هم یک بار می خواهیم که معاینه کنیم دیده شون که کسی دیگه مبتلا به این مرض نباشه. در قسمت عواملش فاکتورهای زیاد است. باز هم موضوع ژنتیکی است، موضوع ارثیات است. در صورتی که سن مادر بسیار بالا باشه و در سن بالا ازدواج کنه یک عامل میتونه باشه، یا سنین پایین هم میتونه زمینه مشکلات ایجاد کنه، یا مصرف بعضی از دوایی که بدون توصیه دکتر در زمان حاملگی مادر مصرف کنه میتونه مشکلات ایجاد کنه در تمام قسمت‌های وجود طفل و یا هم در قلبش. شرایط زندگی را هم میگن، اما مثلا شرایطی که جنگ ها و بعضی گپ، اما زیاد فاکتور است که ما ذکر کردم همینا است که باید.
یک مسئله دیگر هم گفتن که آیا اطفال بعدیشان هم با این مشکل مواجه می باشن؟
احتمال وجود داره، ما به مخاطر گفتم که باید معاینه شون،
معاینه شون تمام شد،
اما 100% نیست.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. کشنانده همیشگی ما احمد شاجان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، سلام به شما و سلام به دکتر خیلی بسیار محترم و یک سلام و یک تشکر میکنم از این جنس که مرا واسطه کردن. ما امی دکتر صاحب اگه یک مهربانی کنن که امی معنا و مفهوم فشار بالا و فشار پایین اگه یک تشریح کنن این به چه مفهوم است؟ یعنی فشار بالا ما تو فکر میکنم فشار بالا شاید رفع کلان شده باشه، جریان خون به شدت که ما درست نمیفهمم یا نه بسیاری مردم نمیفهمن، امیر اگه یک تشریح کنن.
زنده باشین احمد چاجان، دکتر صاحب به شما صحبت میکنن، بفرمایید.
برادر فشار خون یک رنج معین داره، به این معناست که قلب خون پمپ میکنه و در وقتی که خب بحث ما زیاد به طرف موضوعات اصطلاحات طبیش نمیبرم که برای شنونده ها جالب نخواهد بود، اما به زبان ساده میخوایم براتون بگویم که به دو قسمت سیستولیک و دیاستولیک تقسیم میشه، یعنی فشار بلند و پایین یک رنج داره. اوسطش 120 بر 80 قبول میکنن، اما کم پایین تر از او و کم بالاتر از او هم میباشه. خب فشار دیاستولیک یا فشار پایین اونم فشاری است که در آخر پمپ قلبی یا در آخر یک سیکل قلبی در بین رگام و فشار موجود می باشه و فشار بالا اون فشاری است که وقت قلب پمپ میکنه در شروع با یک فشار بلند در داخل رگام می باشه. البته این تغییرات در جریان یک ثانیه و یا کم و بیش واقع میشه. و اگر اینطور بگویم که فشار بلند خون که وقتی ما میگیم اون مفهوم دیگه داره که از امی محدودش که 120 بر 80 اگر قبول کنیم که اگرچه تعریفات جدید یک اندازه کمتر از این نرمال میگن، اما اگر امیر با مو تعریف سابقش قبول کنیم وقتی بالاتر از این اندازه میشه ما این هایپرتنشن یا فشار بلند خون تعریف میکنیم و پایین تر از 100 اگر فشار بلند یا فشار سیستولیک باشه این ما هایپوتنشن یا تفریط فشار یا پایین بودن فشار تعریف میکنیم.
سلامت باشین دکتر سه، بازم یک برادر ما با اسم عظیم از احمدشاه بابا میره روی خط هستن.
ما پوشتنه دم از عظیم دم احمدشاه بابا نمیاری کنیم و دم دکتر سه تسلمون از عزادی رو رو پولو و ریدو که تسلمون و این از ما پوشتنه دم از دم لپو این نسلونه که مولا کنه تنه ده بیشتنی تیره خلقی مبتلا شید امور نسلونه که مولا کنه
گرفتین سوال شده بالا
تکر؟ بله بله رسته سپس سوال پوسم. ناروغی همیشه پا انسانانو که بی اوز چیزیاتی خلق دده پاره گیگی چو دلائل لری اوز ده تشخیص وسایل دیر سوی دی پخواه ده ناروغی چه نپیجندلی که چیری یو انسان با لماینز تیل ده ناروغی چوک نپویدل چه ده انسان ولی لماینز اولاره اوز امکانات زیاد دی خلق پی پویگی لبلی خواه اوز انسانان دیر عمر کهی تر پخواه زکه پخواه ده میکروبی ناروغی لکبال انسانان لماینزت لجنگونه با دیر و اوز نره پا استثناء ده مو تاسی یا بازی نوری وادونه چه جنگونه اوسم پیکیسته دنیا یو چه ده صبات خواه تطلیلی ده انسانان دیر جواند که دیر مشکلات کنترول کردی دی انسانان دیر جواند چه که پا ده طبی خبره ده پا الورسن که پا هر چاکی تقریبا پا هر چاکی ده زون ناروغی را منسته کیگی او تشخیص کیگی هم نو پا دی خاطر اوز خلق دست فکر که چه ده ناروغی اوز دیری دی در حالی چه ده پخواه هم موجودی وی اوز ده خدا چه اوز مو تاسی پیژندلی سو او تدوی کولی سو یا عده قل پیژنو
بس ده گذاشته ها مردم دسترسی نداشتن و
دلیل عمدش امی است. بله
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر خانم ها به بیماری مبتلا میشن یا آقایان؟
در قسمت جنسیت بحث جالب است. در امراض قلبی خانم ها تا سنین 45 و 50 کم و بیش تا زمانی که در سن باروری قرار دارن یک اندازه مسئول هستن در مقابل امراض قلبی که مربوط به هورمونایشان ایره میدانن و مردها از سنین پایین تر مبتلا میشن. اما بعد از سنین باروری که بعد از 45 تا 50 و 55 اگر باز مقایسه جنسیت ببینیم یک اندازه میشه، حتی در بعض جای میگن که بیشتر میشه پیش خانم ها.
ها یعنی از خانم ها بیشتر میشه. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. خدا معرفی. بله خدا معرفی کنین بعد از سوالتان مطرح کنین.
بله یالله مزید هلمان نجال حق خبرک هاما.
سوالتانو بگوین.
زو داشتی امریدی لرما چیز ما وزن نوک زیاد تبوشی.
تماسشون فکر میکنم قد شد. سوالشون هم گرفته نشد. دکتر سیب تداوی و تشخیص بیماری قلبی چیگونه صورت میگیره؟
تشخیص امراض قلبی در خوشبختانه در این قسمت پیشرفت‌های زیاد در دنیا در تای سالهای اخیر و در دو سه دهه اخیر اگر بگویم ایجاد شده. یکی از پیشرفت‌های بسیار خوب که کمی بیشتر یعنی چند سال دو سه دهه شاید شو یا بیشتر ایکوکاردیوگرافی است که ما هم فعلا تاریخ دقیقی ایجادش نمی‌فهمم، اما در افغانستان ما در حدود 10 سال یا 12 سال میشه که ما این را داریم، اما در دنیای بیرون بیشتر از اون میشه که ایکوکاردیوگرافی تا جای زیاد امراض قلبی را تشخیص میکنه. ما یا به اصطلاح بگویم معاینه تلویزیونی قلب است. حرکات قلب ما نشان میده، اندازش میتونیم بگیریم، جریان خون در بین قلب میتونیم ببینیم توسط ازو که به سمت نرمال حرکت میکنه یا مسیر غیر نرمال داره توسط ایکوکاردیوگرافی دیده میشه. خب تا یک اندازه ما با نام معاینه نان انواسیو یا غیر تهاجمی را یاد میکنیم که یک معاینه بسیار خوب است. اما در این اواخر که در حدود 35 تا 40 سال میشه موضوع انجیوگرافی به میان آمده در قسمت
تشخیص امراض قلبی که بیشتر میتونه که امراض بندش رگهای قلب ما نشان بده. یک ماینه بسیار خوب است، کاملا رگهای قلب ما نشان میده و بسیار بعد در سالهای بعد از او باز تانستند که از این طریق تدابیر هم ایجاد کنند و میشه که توسط مو کاتیتری که به خاطر انجیوگرافی داخل رگهای قلب میشه ما باز کنیم رگهای قلب و خوشبختانه در چند سال آخر در افغانستان ما امکانات داریم.
یعنی در اینجا تداوی میشه. باز هم ما دوست قبلی ما روی خط هستن. برای سلام علیکم.
سلام علیکم. یک بار دیگه شما رو دکتر سلام میخوام. من سوال خطا کردم درست مونده شما رو نتونستم.
نه خیر دوباره بگو.
یک مثال من فرض نه رگا یعنی داخل رگا رو چربون میگه یعنی تنگ میشه رگا. بله. و اکیدان خون یعنی حالت نرمال افرامت که نمیدونه از قلب دکا این یعنی حالت فشار پایین نگن یا بالا نگن من یعنی قدر
بندش رگهای خون میتونه که در فشار بلند هم ایجاد شوه و در فشار پایین هم ایجاد شوه. اکثرا در فشار بلند ایجاد میشه چرا که عوامل از تن بلند بودن فشار عاملش نیست، قسمی که ریسک فاکتورهاش قبلا توضیح کردیم، چاقی و کلسترول و شکر و تمام مسائل دست به دست داده ایجاد میکنه. اما یک شخصی که بندش رگهای قلب داره میتونه فشارش نرمال باشه، میتونه فشارش پایین باشه و یا فشارش بالا باشه. در اینجا موضوع فشار مطرح نمیشه، اینجا بندش رگهای قلب مطرح میشه که کاملا موضوع جداگانه است. یک اگر در جزئیاتش بریم یا از نظر فیزیولوژی مصاحه ارزیابیش کنیم، جایی که بندش میباشه در سایه بعد از بندش طبعا که فشار کم میشه و خون در او ساحه کمتر میرسه، اونمو است که او ساحه آیسته آیسته ضعیف میشه و اگر کاملا بند شه و حیاتیت خود از دست میده اون ساحه قلب تخریب میشه که اگر با وقتش به مریض کمک صورت بگیره باز شوه خو بسیار مریض چانس داره و اگر نتانه که باز شوه مایوب میسازه به قسمت قلبه.
زنده باشین دکتر. سه برادر ما حسیب از ولایت پروان روی خط هستن. برای سلام علیکم. بفرمایید.
از دکتر سر سوال نیست که من تکلیف معده دارم، تیزاب زیاده یعنی باز وقت تیزاب یعنی میدن چی باشه هم مریضی زیاد باشه بازدنی کار محتکام میکنه این کدام ارتباط داره بید؟
وقتی که تکلیف معده باشه و اسید بالا باشه طبعا انسان نرام است و درد داره، احساس میکنه تکان قلبم ممکن است همراهش باشه، اما ارتباط مستقیم بینشان وجود نداره، باید میدشان تداوی شوه.
تاسو هم کولای شئ چې خبري الشی او موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړی.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبري الشی
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. دین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وستو مل یار میں کبلبل تارا واستمل یار میں تو بلبل دسندس کینو شگون جو کیا محل می پخی گراوڑو حامل ما می کھڑاو بیل ساس کو دشب نمنا می خیستا جوڑ کامل نسیم پخندار آوڑو زیڑ گلو نا دچو میل شراب می اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبل بل شراب می اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبل بل سندر سکنو شبونا می جوڑ کئو محل سپوک میکلا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خل زرکے گڑے دلے دستورو مست سرگے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کئیو محل دیٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران